تر وحده پر څه سونز موجوده وي موږ په کورونو کې مشاهده کوله نو مالته د لومړي ځل لپاره آوازات شیر واورو چې هغه شیر ډاکټر صاحب زیار په خپل کتاب کې هم راوړی دا چې کدا اور کدا لمبي وي
ما دغه پښتو شعر څنګه جوړی شي په هغه کتاب کې
څنګه جوړی په هغه کتاب کې دا کدا اور کدا لمبي وي د کڼې دنیا په ذهن کې د شنو چیغو کرخه کاغم داسي تر اخره پر چې دا انسان به څنګه کیږي دا جهان به څنګه کیږي ډاکټر صاحب زیار او روحي صاحب خدای پاک دې وبخي ماته و چې آیا کېدای شي چې ته یوازې په دغه آزاد شعر لار تعقیب کې کېدای شي ته یو وخت په دغه لار کې اوسه بریالیتوب ترلاسه کړي دغه ټکي زه تشویق کړم
مثلا صاحب دغه شعر چې راواورو په دې کې یو ترکیب وو شنی کریکی
بله
همدا وو
شنی څړکی
شنی څړکی
بله
دغه شنی څړکی البته څړکی نه خو نور شیان شنه کول دغه وخت کې ډیر زیات وو د ارواشاد ننګیال په شاعری کې د جن نور شاعرانو په شاعری کې چې هم دغه په کابل کې وو په هغه وخت کې دغه رنگونو سره خصوصا لشن رنگ سره
تمایل لري
او دا دغه چې شاید ډیر نو دا څه چلو
ګوري کله کله درد هم یو څه خوګوالی لري زین دردونه دي چې سړی لري په خپل ځان کې هغه ځان خوګیږي درد احساسوي لیکن هغه درد هم څه خوګواله لري کدی مین درد وي مثلا کدی هجران درد وي کدی مفارقت درد وي که هر څه درد وي ولې هغه هم په خپل ذات کې خوګواله لري او کله چې خوګواله لري موږ یو معنوي رنگ ورکو چې هغه شین رنگ ده او شین رنگ په ټولو رنگونو کې خاصه رنگ ده
تاسو وویل چې درد هم یو خوګواله لري
بله
دا په حقیقت کې دوه متضاد شیانو یو ځای کول دي دغه د دوه متضاد شیانو یو ځای کول او یو بل شی ته جوړول دا چې پاراډاکس هم ورته وایي دغه د رحمان بابا په شاعری کې هم ما ډیر ولیدو او د رحمان بابا په شاعری کې غوښته دي نتیجې ته ورسیدم چې دای څه د شی ته تمایل لري چې وحدت الوجودی شاعر دی نو کله چې موږ په وحدت الوجود باندې
خبر
باور ولرو او دغه نظر خپل کو نو بیا خو مځکه واسمن او ماده او معنا او نن او پرون او انسان او فرشته دا ټول سره یو کیږي او یو شی جوړي او دا ډیر مختلف اړخونه دي او متضاد اړخونه دي نو دغه صوفي شاعران بخوانی خو په دې لحاظ باندې هم یو قسم پاراډاکسي بیان ته اکتیا لري دا هغه تخنیک دی دا هغه سند دی چې دوی ورته ضرورت لري څنګه تاسو هم دغه خپل عرفانی افکارو په خاطر باندې د سند ته مخه کړی دا کړي اسی خوشی شي
د کې شک نشته چې دا حالات کله کله په سړی باندې چې راځي دلیل دا وي چې مختصته ول چې هغه درد هم یو خوند لري او دا هم خپل پرلاکس چې درد څنګه خوند لري درد نو خلک رنځيږي درد نو خلک ژړيږي درد خو باندې چې خبره چي دی او تکلیف حاله د خلک نه غوړي اما شاعر غوړي شاعر په کوم خوند لټوي ځکه دای خوند هغه ځناخلي چې د ځان ورورسوي
شغله مثلا هو تکله په خو ما ستاسو یو مجموعه ولیدله که شبانه کوم پرمنځلې خنداوه
bale او پرمنځلې خنداوه
bale غه ما ستاسو کتاب نه دلیدلې bale غم کتاب نه چاپ کړی دی شعر
ورسل غزه په دې براله شو نه يم چې bale مجموعه چاپ کم قسم زین شعرونه مې چاپ لپاره آماده کړی دي چې دغه شعرونه هم له همغه مجموعه چې لمړي ځل لپاره دته د ازادي رادیو لخوا یې خبرې دو ویار زګنم
کم دغه شعرونه چې اوس به چاپې bale پرمنځلې
خنداوه
څو انوان شیرونه به یا به څو مخسی
تر اوسه پر تقریبا 22 پارچا شیر ده
په دې اته کال کې صرف د 22 انوان شیرونه ویلې دي
یو نیم شیر مې چویلې کوشش میکړه چې په هغه باندې ډیر کار وکم
ډیر کار څنګه کوي یعنی یو شیر خو وولي کې بیا په راتلونکو ورځو کې بیا ګوتی پکې وایي یو شی بدلای را بدلای
بالکل ګوتی پکې وهم حتی یو ځل نه دوه ځل نه درې ځل نه هر شبه ګورم څو ځل ګورم چې خپ متيقن سوال باندې یعنی زړه کې مې ولګيږي داس کې دې چې په دې منځ کې بیا په شیر مول بولم
بخي سمانه
د دې شیر عنوان د مغرور خنده نور بیغمه وسه ماول درخو به ته خو حسنه و ما خطا کړی و بیا د ادم غوندې د مست او د خاګر رباب له شنګ سره نه ویخوم نور بیغم وسه مال هغه ورزنه چې ستاد شوندو د وګمنې خنده سپینه سولدل ستړيکه د چاپ تور او ببر او بریتو ولیدله تم د ذهن له نریو کګل چنو کوسو تیر کړلې تم د تل لپاره هیر کړلې همره چې وامې نوره همره چې بیا مې پلیدلو پکای ونه سندې دا د پکې سندل او څو معنا ولري ممکن شاعران مختلف تعبیرونه تر اخلي خود ته زیاده نفي په معنا تر اخلم دا من چې نده منم نده غوارم
مثلا سه پایدی شیر که یو دست تجربه بیان سه بیده چه معمولا اتلس کلن شل کلن دویس کلن زلمی نور سر مخامخ کیشی
بله
او تاس خلقه عمره یو صفحه سلا لری
زه بلکل دست یا مرحله ترسیدلم چه دا دخپل مرحله شیر هم ما او ویل دا پی وزای کسته چه که دا غشبا دا وست ما تراسی چه
پایدی که سوای سوال دیتا یو څراتو وای بیا باغشی روه
ځان نتی روم ستاسو لو سوال نو زه فکر کوم چې زړه چې ځوان وي ذهن چې ځوان وي فکر چې ځوان وي او سړی کې چې دغه قوت موجود چې زه مخ په وړاندې زم نو دای زور نه ده
ډیر علی که څه هم شاعرانه تعبیر خو علی مثلا سب تاسو ول چې داسې یو شعر لرمه
چې د همدغه حالت
چې د همدغه حالت د دې وسنی عمرې
او زه به دغه ولټوم دغه ځای کې ستا هغه داسې ده چې نوم یې ده سکه وخت قربان بدشم وخت قربان بدشم بیا می ده حسن او کلا بازار ته موروله زکه چې حالت نور از ما دی عمر دا سولدل او ناچل سکه نچلیگی بس هم ده
دیکی دی دی اصاب کهف لقصه نه لکه چه الهام اخیسته و لیغو سر داسه و سکه و چه بیا نچلیده
بیا نچلیده لپا آقا وقت زک آقا وقت تیر و زمان
دو قیانو زمانه تیره و
هرچم را چه گرزیده آقا نپکی چلیده واقعیت ویم ما لغین الهام نده اخیسته خو دا بلکل لغسر ور تا خبره ده
آزادی رادیوی مجله لآزادی رادیو چه خبره
تاسی با د غومبس او ځاله لیدلی وي چې کله یو څوک رڼانګ کړي نو غومبس په هماغه رنګ ځای کې یو ځل بیا سره راغونډې شي. دغه حال د انسانانو هم دی. ډېر ځله لیدل شوي چې له وطنه ایستل شوي کسان یا په خیال کې په وطن کې اوسي او یا خپل ټاټوبي ته نږدې چېرته دېره شي چې هغه د چا خبره د وطن باد خو ورباندې ولګېږي. له خپل ملکه شړل شوې بنګلادېشۍ لیکواله تسلیمه نسرین غواړي چې د خپل هیواد په گاوند کې ووسی خدا سشکاری چې دارمان به یې ارمان پاتې شي. په دې اړه رپورټ وشما رشیدی لولي.
د بنگلاديش مشهور لیکواله تسلیمه نسرین چې 14 کاله په خواله بنگلاديش وتښتیدله وایي چې د پردیسۍ ژوند داسې دی لکه څوک چې ورو ورو ختمیږي. تسلیمه نسرین په امریکا کې اوسی خو په دې ورځو کې ډیلی ته د دې لپاره راغلې ده چې ګوندې په هندوستان کې د دایمي اوسېدو ویزه ترلاسه کړي. د یو څلوېښت کلنې لیکوالې د تېرې چهارشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې فرانس پریس اجانس ته وویل چې ژوند مې تریخ دی او د تدریجي مرګ او ختمېدو احساس کوم. داسې احساس کوم لکه څوک چې د بسونو په تمځای کې ولاړ وي او د تلو انتظار باسي. تسلیمه نسرین د کیسو او ناولونو لیکواله ده. دا چې کله په خپل وطن بنګلادیش کې وه هورې د لاجا په نوم یو ناول ولیکه چې معنا یې شرم کیږي. د شرم په نوم ناول کې د یوه هندو کورنۍ ښودلې چې مسلمانان یې ځوروي. د ناول دا کیسه په ځینو کسانو ښه ونه لګېده او د مسلمانانو په خلاف اقدام یې وباله. د هغې په خلاف تبلیغاتو دومره زور واخیست چې د کفر ټاپه ورباندې ولګېده او د وژلو له خطر سره مخ شوه او ځان یې مجبور ولید چې له بنګلادیشه وتښتي. دا چې په 1994 کلونو کې له بنګلادیشه ووته راتلونکي لس کلونه یې په اروپا او امریکا کې تیر کړل. په 2004 میلادي کال کې یې هندوستان ته د تلو ویزه وموندله. تسلیمه نسرین هندوستان ته لاړه او په کلکته کې دېره شوه. کلکته چې پخوا به یې کلکته بلله د هندوستان د بنګال ایالت مرکز دی چې خلک یې د بنګلادیش د خلکو غوندې په بنګالي خبرې کوي. په کلکتې کې هم ژوند ورته سخت شو. مخالفان ورپسې راپاڅېدل او خبره دې سرحد ته ورسېده چې د 2008 کال په نومبر کې په کلکته کې د دې په خلاف اعتراضونه په ناامنیو او ګډوډیو بدل شول. تسلیمه نسرین له کلکتې راووته ډیلي ته راغله او په دې ښار کې پټه شوه خو د هند پولیسو د 2008 کال په مارچ کې له هندوستان نه وایستله. اوس چې هندوستان ته بیا راغلې ده دا په دغه ملک کې د دایمي اوسېدا ویزه غواړي مګر د هند حکومت دې ته تیار نه دی چې دې ته د دایمي اقامت اجازه ورکړي. تسلیمه نسرین فرانس پریس اجانس ته وویل چې زه په اروپا او امریکا کې ډېر دوستان لرم خو ارزو مې دا ده چې په کلکته کې واوسم. کلکته مې زړه ته نږدې ده. زه یوه لیکواله یم او غواړم ټول پام مې لیکلو ته وي.
د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې د یو حکایت دا ورېدو بلنه درکو چې ستاسو لپاره مو ترجمه کړی دی. دغه خوش حکایت فریده سیفی لولي.
د لارې خندونه. په پخوا زمانو کې یو پادشاه خپل خاص نوکر ته وویل چې په لویه لاره کې یو غټه تیږه واچوي. نوکر همداسې وکړل. پادشاه په خپله په بدلو جامو کې چرته پټ کېناستو او د لارویانو په تماشا بوخت شو چې لتیګي سره سکی. بادشاه خپل وزیران او لوی لوی درباریان ولیدل چې لتیګي لار چا پکړه او تیر شو. د ځینې نور کسان ولیدل چې د لارې په منځ کې د خند په لیدو به حکومت ته کنځلې وکړي، او یو کس خو بادشاه هم په کنځلو کې یاد کړ. ویل بادشاهی د میراته شه په دې مرداره لاره. په سلګونو کسان راغلل او تیر شول. اخر یو بزګر راښکاره شو چې د پیازو بورې په شا کړې خار ته روان و. بزګر چې تیګه ولیده بورې یې څنډې ته کېښوده، په تیګه بوخت شو. په بورې کې پیازو بزګر په ډیر زحمت غټه تیګه له لارې یوې خواته کړه. د تیګې لاندې له یوه لیک سره یوه کڅوړه ایښې وه. په لیک کې راغلي و چې په کڅوړه کې 100 دانې طلاوې دي. دغه طلاوې د بادشاه لخوا هغه چا ته په انعام ورکول کیږي چې لویه تیګه یې د سړک له منځه لرې کړې ده. بادشاه چې دا پیښه لیده له ځان سره یې وویل، افسوس چې د دې بزګر عقل د دې ملک په ډیرو نورو کسانو کې نشته، او اکثر خلک په دې نه پوهیږي چې له خپلې مخې کې خنډونه واخلي ژوند به یې بهتره شي.
د پښتو ادب یوه هغه ساحه چې تر اوسه پورې مستقله څېړنه نه ده ورباندې شوې د ساینس فکشن ساحه ده. ساینس فکشن په اوسنۍ زمانه کې د ادبیاتو یو مهم ژانر دی. ساینس فکشن څه ته وایي؟ دغه کلمه کله جوړه شوه؟ په نړۍ او پښتو ادب کې د دې ژانر ابتدا څه وخت شوې ده؟ استاد نجیب منلی د راډیوي ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې دغو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي، او د ساینس فکشن په اړه نوې خبرې راته لري.
د ساینس فکشن هغه اصلي حدود که وګورو په خپله په کلمه کې دي، ساینس دی او فکشن دی، یعنی هغه خیالي واقعیت چې د اوسنی معلوم ساینس په چوکاټ کې منطقي وي مګر عملا ممکن نه وي. دغه یې ډېر لنډ تعریف کېدلی
شي. په دې تعریف کې یو دا دی چې ساینس فکشن فکشن دی، یعنی قصه ده، داستان ده. دا فکشن خو دا رخصو نو پری صاحب باندې شعر نه ده، سفرنامه نه ده، داستان ده او بل تخیلی ده د فکشن په حساب باندې. او لبل خو چې ساينس وایست نو په علم کې هم بنیاد لري.
دغه اصلي خبره دي. البته دا یو خبره چې تاسو شعر د فکشن نه وایست، د زینو کرکتونکو په نظر دغه خبره پورا نخکاری، هغه هم شعر په فکشن کې شماري. فکشن په دې معنی چې واقعیت نه ده،
خیالی ده.
خیالی ده، نو د تخیل په ساحه کې شعر هم راځي. البته ساينس فکشن چې لکه څنګه چې مخکې ویل د داستاني ادب یو برخه ده. د ساينس فکشن د کلمې په برخه کې د لومړي ځل لپاره دا کلمه په 1953 کال کې د ویلیام ویلسن لخوا استعمال شوې ده.
ویلسن څوک؟
ویلیام ویلسن یو لیکوال دی، د 19مې پېړۍ لیکوال دی چې هغه د شعر په باره کې وړکی کتاب لیکلی دی. وړکی کتاب د زړې غټې موضوع په باره کې، لیتل ارنست بوک اپن ا گریټ اولد سبجکټ. لومړی ځل لپاره د ساینس فکشن کلمه د استعمال کړې ده، او هغه په دې شکل باندې وایي چې ټول معلوم علوم په خپل ذات کې داسې څه لري چې هغه د یوې ښکلې شاعرۍ جهانونه دي. یعنی علم څه شی دی؟ علم هغه څه دی چې زمونږ په چاپیریال کې زمونږ له عادي ژوند نه مونږ باسي.
دغه په حقیقت کې د شعر په ایسه کې یو نظر ورکوو، یعنی اصطلاح خود جوړ کړه، خوایا په همدغه مفهوم او منظور جوړ کړه چې نن سبا استعمالو.
نه، دا د کلمې اول استعمال چې د کړې دی په دغه وخت کې شوی دی. بیا د دین تقریبا اویا کاله تیریږي چې ساینس فکشن په دغه معنا چې مونږ اوس استعمالوو په دې شکل باندې، یا دې ته ورته شکل باندې استعمالیږي. په 1920 کال کې یو اخبار د فرانسوي لیکوال ژول ورن په باره کې لیکي چې ژول ورن د علمي داستانونو شکسپیر دی. د علمي داستانونو شکسپیر معنا دا چې داسې داستانونه دي لیکل چې د علم په بنا باندې یې تکیه کوله.
دغه علمي داستانونو ته هغه د ساینس فکشن اصطلاح کارولی وه،
ساینټیفیک فکشن هغه کارولی وه. دا غینه ورسته په 1940 لسیزه کې بیا د کلمې د ساينس فکشن په نامه باندې
پل ځای موندلې دی، هم په انګریزي ژبه کې او هم نورو ژبو ته یې سرایت کړی دی. اوس په انګریزي ژبه کې عموما د ساینس فکشن دپاره سای فای وایي، ځکه چې دغه د زمونږ اثر د لنډیزونو اثر دی او د ساینس فکشن نه یې فقط د لومړي ټکي راخیستی دي، نو عموما دغه ژانر ته سای فای وایي. بیا هم ځینې کرکتونکي سای فای د ساینس فکشن نه په دې باندې بیلوي چې سای فای د ساینس فکشن هغه ټیټ ډول ښیي.
ټیټ ډول په څه معنی؟
یعنی عامیانه ډول یې.
استاد منلی د ساینس فکشن تعریف وسو او په دې کلمه باندې خبرې وسوې، په دې اصطلاح باندې کله چې ساینس فکشن یادی شي تر هر چا له مخه د دې ورن نوم، جول ورن نوم د سړي ذهن ته راځي. هغه هم په نولسمه پیړۍ کې، تاسو هغه بل سړی یاد کو چې په 1945 کې دا اصطلاح کارولې وله د ساینس فکشن، ګومان کوم
1953 کې.
1953 کې د جول ورنم د نولسمه پیړۍ د اواسطو سړی دی او ساینس فکشن چې کله یادی شي نو په سر کې دا سړی یادی شي. آیا دغه جول ورن د ساینس فکشن شروع کوونکی دی؟ یو دا پوښتنه ده. بله دا ده، په افغانستان کې د جول ورن داستانونه علامه محمود طرزي وژباړل، نو آیا ویلی سو چې په افغانستان کې د ساینس فکشن بنیاد، البته ترجمه لري، علامه محمود طرزي شاید دا خبرې دقیقې دي؟
د دواړو خبرو په باره کې تبصره کېدلی شي. اول د ساینس فکشن ریښو ته که سړی ورشي نو تر ډېره حده زمونږ په اساطیرو او ولسی داستانونو کې ریښې لري. که چیرې مونږ د جلاد خان او محبوبې کیسې ته وګورو، جلاد خان د دې دپاره چې محبوبې کلا ته ورننه وځي یو بیدم جوړوي. دا بیدم داسې شیان دی چې په جادوی اپمنتر جوړ شوی وي. جلاد خان د زرګر شاګردي کوي، د هغه نه د زرګرۍ کمال زده کوي او د زرګرۍ د کمال په واسطه باندې یو حیوان جوړوي چې په دې حیوان کې دی بیننه وځي او دغه حیوان د محبوبې کلا ته د لار پرانیزي. یعنی په حقیقت کې د یو تخنیکي وسیله جوړه کړله چې هغه د یو حیوان شکل درلوده، د داسې یو حیوان شکل چې نخرې کولی شولې، یعنی موږ ورته اوس روبوټ وایو، په حقیقت کې یو روبوټ جوړ کړ او دغه روبوټ محرکه قوه یې دی په خپله و.
وبخښئ، دا خو د ساینس فکشن عناصر دي، ځینې ټوټې دي چې په پخوانی ادب کې یا د بشر په پخوانی کلچر کې هم خبرې دي. خو په هر حال دا که هر ژانر یاد کې، نو پخوانی مثالونه سفر ځن موږ وایو چې لنډه کیسه په 19مه پیړۍ کې پیل شوه، په روسیه کې ګوګل پیل کړه او په امریکا کې پو پیل کړه. لیکن 2000 کال په خو به موږ داسې کیسې پیدا کو چې لنډه کیسه ته به ورته وي. خو موږ وایو چې هغه خوري وري رشي دي د بشر په تاریخ کېسته، په دې سکه باندې هم داسې وایو. نو
موږ د رشو په سیګرزو اوله مرحله کې، یعنی هغه تعریف چې موږ ورک، یعنی هغه کیسه چې په علمي او تخنیکی وسایلو باندې ولاړې دي، دا کیسه د هغه یو برخه ده. شاید ډېر محدود برخه ووسی، مګر یو برخه ده. بیا د غینه ورسته کله چې یونانی ادب تر ازو په لسګونو داسې کیسې شته چې همدغه سه نیمه علمي نیمه تخیلي باندې لري. د ایکار او د فیتون کیسه هم همدغه ته ورته ده چې فیتون د ایکار زوی و او غوښتل چې والوزي. ایکار د دې لپاره چې زوی والو تل شي، نو زوی ته د لرګي وزرونه جوړ کړل، هغه یې په د پورې د مومو په واسطه کلک کړل او د بچې دا وزرونه خوځول دی والوته. مګر پلار ورته ویلي وو چې پام کوه چې لمر ته نږدې نه شي،
چې ویلې بشي
چې ویلې بشي. او فیتون د پلار مشوره هیره کړله، د پرواز خوند یې چې واخیسته، پورته کېده پورته کېده تر څو چې د لمر وړانګو د ده د وزرونو موم ویلې کړل او د بیرته ځمکه ته راولوید او مړ شو.
همدغه یوناني اسطوره د عبدالباري جهاني ډیر شایسته انداز نظم کړی ده. آیا هم ساینس فکشن برخه ده؟
دغه د ساینس فکشن یو برخه ګڼلی شو،
یعنی په شعر کې
د ساینس فکشن ریښې ګڼلی شو. بیا د دین وروسته په 1908 کال شاوخوا کې یو یوناني لیکوال، یوناني نه ده چې سوریایي لیکوال ده، مګر د یونان د فرهنګ سره تړل کیږي ځکه چې په یوناني ژبه باندې لیکنې کړي دي. لوکیانوس نومیږي، په 1950 کې زیږیدلی دی او 1992 کې مړ شوی دی. په دغه وخت کې ده هم یوه کیسه لیکلې ده د رښتینی کیسې په نامه، او په هغې کې ځینې تخنیکي واقعیتونه د فکشن په بڼه راولي دي. دا هم د ساینس فکشن په ریښو کې شامل کیږي. خو د ساینس فکشن واقعي لومړۍ کیسې چې رامنځته شوي دي، چې د هغې نه هدف هم همدغه ساینټیفیک راتلونکي واقعیتونه وو او د لوړ هدف لپاره استعمالېدل، په دې معنی چې د ساینس فکشن یا د ساینس فکشن لومړۍ کیسې د دې په خاطر رامنځته شولې چې په عادي ادبیاتو کې یو تعداد مفاهیم نشو وړاندې کېدلی. ټولنیز سانسور، د کلیسا سانسور دومره و چې ځینې خبرې په عادي ژبه باندې نشوي کېدلی. نو د هغې دپاره ځینو لیکوالو یو خیالي دنیا تصور کړله او په خیالي دنیا کې خیالي واقعیتونه جوړ کړل چې دغو خیالي واقعیتونو طبیعي نتیجه هغه خبرې وي چې دوی کولی. نو په دې کې لومړی مونږ د توماس مور یوټوپیا یادولی شو. توماس مور په 1516 کې دا کیسه لیکلې ده او په پښتو ادب کې د ساینس فیکشن لومړی اثر همدغه د توماس مور یوټوپیا ګڼلی شو چې منصی احمد جان
ژباړلې ده
1908 کال کې ژباړلې ده. ورپسې فرانسوي لیکوال سیرانو د برژراک هغه د سپوږمۍ ته د سفر ریښتینې کیسې په نام باندې او لمر ته د سفر ریښتینې کیسې په نام باندې دوه داستانونه لیکلي دي په 16مه پیړۍ کې. د هغه پسې بیا فرانسیس ګولډوین مان ان د مون په نام باندې انسان په سپوږمۍ کې په 1800 کې همدغسې یوه کیسه لیکلې ده. ستر فزیک پو کپلر هم یوه کیسه د ساینس فیکشن لیکلې ده او د هغې نه وروسته جان سویفت انګریز لیکوال د ګولیور د سفرونو په نامه باندې کیسې لیکلې دي چې هغه هم د ساینس فیکشن کیسې دي. او د هغه پسې مشهور فیلسوف ولتیر هم یوه کیسه لیکلې ده د مایکرو میگا په نامه باندې یا وړوکی غټ چې هغه هم د ساینس فیکشن کیسه ده پاتلسمه پیړۍ کې. نو دا د ساینس فیکشن هغه اساسات دي چې ښودل شوي دي ساینسي زمینه د فلسفي افکارو د بیان لپاره استعمال شوې ده. رازو 19مه پیړۍ ته او 20مه پیړۍ ته چې دلته واقعا دغه ژانر صورت نیولی دی او شکل نیولی دی. نو په دې کې د ژول ورن نوم فکر کوم چې تر ټولو مهم نوم دی ځکه چې ژول ورن په لسګونو داسې داستانونه لیکلي دي چې هغې وخت کې د خپل وخت د علومو په اساس یې داسې څه ټولنې ته وړاندې کړي دي چې څو کاله بعد رښتیا شوي دي. د اوبتل یا د زیر دریایي سفر لومړی د ژول ورن په کتاب کې راغلی دی. وروسته تخنیک 1500 کاله بعد هغه شی جوړ کړی دی او عملی بڼه یې اخیستې ده.
سیاحت زیر بحر په نامه باندې علامه محمود طرزی
ژباړلی دی. سفر د علامه محمود طرزی په دری باندې ژباړلی دی. همدغه راز په بالون کې سفر دا هم یو کیسه ده چې 15 کسه په اورکه جزیره کې رلویږي او په دغه جزیره کې بل څه نشته. دوی مجبور دي چې خپل ژوند لپاره ټول امکانات ایجاد کړي. نو دوی د هغې جزیره د موجودو مادي امکانات نه په استفاده داسې تخنیکی وسایل جوړوي چې د دوی ژوند اسانه کوي. او دا تخنیکی وسایل داسې وسایل دي چې تر عملا په دغه ټولنه کې نشته. یا سپوږمۍ ته سفر د ژول ورن یو بل اثر دی چې هغه هم دا ښیي چې څنګه انسان کولی شي تر سپوږمۍ ځان ورسوي. البته ژول ورن دومره جرأت نه دی کړی چې انسان سپوږمۍ ته ورسوي. د سپوږمۍ تر مداره یې رسولی دی او بیرته یې راکیستی دی چې دا هم جالبه ده. لومړی ځل چې اپولو هم فضا ته واستول شوله په سپوږمۍ کې نه ناسته. د سپوږمۍ په مدار وګرځېدل او بیرته راکې وتل او د هغې نه وروسته چې د اپولو عکسونه ځمکې ته راورسېدل پس له هغې انسان سپوږمۍ ته کېوته. نو د ژول ورن نوم د ساینس فیکشن د کلمې سره ډېر کلک تړلی دی. د هغې نه وروسته بیا د 20مه پیړۍ په 2مه نیمایي کې یعنې 1950 کال را په دې خوا ساینس فیکشن ډېره وده کړې ده او په لسګونو کیسې په دې برخه کې لیکل شوې دي. په پښتو کې د ساینس فیکشن نمونه مونږه د منشي احمد جان هغه کیسه یاد کړله. د پښتو په فولکلور کې جلال خان کیسه یاد کړله او د افغانستان په فولکلور کې استاد رفیع د نخشب سپوږمۍ هم د علمي اختراعاتو په ډله کې حساب کړی ده. البته دغه خبره یو څه د تعامل وړ ځکه ده چې نخشب په جادو باندې دا کار کړی و په تخنیکي وسایلو باندې نه و کړی. نو د دې په خاطر باندې سړی نشي کولی چې هغه دقیقا په ساینسي کیسو کې ورداخله شامل کړي. په پښتو ادب کې د ساینس فیکشن سابقه ډېره زیاته نه ده. البته یوه هڅه چې د یادولو وړ ده هغه په 2002 کال کې ګمان کوم د داستانونه مجلې لخوا یو خاصه ګڼه ساینس فیکشن ته وقف شوی و چې د واتو شاوخوا کیسې د بیلابیل ژبو نه ساینس فیکشن کیسې په دغه ټولګه کې راجمع شوی وي.
د چترۍ کتاب چې له فرانسوي ژبې ترجمه شوی دی ګمان کوم پوهان ډاکټر اکبر وردک هم د ساینس فیکشن ځینې بیلګې ترجمه کړې دي.
یو بیلګې هغه ترجمه کړې او یو بیلګې ما ترجمه کړې
او علاوه له دې ډاکټر محب الله زغم ساینس فیکشن کې کار کړی دی. ایمل پسرلی کړی دی. شغله عبید الله مهک په دې کې کار کړی دی. زه فکر کوم چې ورپور ډیر سی وی دی.
له ډیر وخت راسی د پوهانو دته پام شوی دی چې هر رنگ د انسان پر روحیه باندې بیل اثر لري. جنو رنگونو ته تاوده رنگونه وایو او جنو ته ساړه. تاوده رنگونه هغه دي چې ممکن جذبه او ولوله وپاروي، او ساړه رنگونه هغه دي چې ممکن د ذهن لکراری سره مرسته وکړي. سور په تاوده رنگونو کې حساب دی، او شین چې د اسمان او سمندر رنگ دی په آراموونکو رنگونو کې ګڼل شوی دی. د شنه رنگ په باره کې یو نوی رپورټ مخفي عزیزی را اوروي.
لس کاله پخوا د انګلستان په ګلاسکو ښار کې د ښار د ښکلا په خاطر د سړکونو د روښانولو لپاره د شنه رنګ څراغونه ولګول شول. له هغه را وروسته په هغو سیمو او سړکونو کې چې د شپې مالې په شنو څراغونو روښانوي د جرمونو اندازه کمه شوې ده. پنځه کاله پخوا د جاپان په نارا کې پولیسو د خپل دفتر په شاوخوا سیمه کې شنه څراغونه ولګول، او وروسته ورته پته ولګېده چې د شنو څراغونو په سیمو کې د پخوا په نسبت د جرمونو اندازه 9% راټیټه شوې ده. د روانې میلادي میاشتې په پیل کې د جاپان د کیهن الیکټریک ایکسپرس ریلوې کمپنۍ په نوم د اورګاډي شرکت د یوکوهاما ګومیوچی سټېشن په پلیټ فارمونو کې داسې څراغونه ولګول چې شنه رڼا ورکوي. د دې شرکت مقامات اوس وایي چې په دغو څو ورځو کې د شنې رڼا په پلیټ فارمونو کې د ځان وژنې هڅه نه ده لیدلې. یاد دی وی چې په جاپان کې هر کال په لسګونو زره کسان د ځان وژنې هڅه کوي. پوهانو د شنې رڼا په باره کې دا ډول راپورونو په باب مختلفې تبصرې کړې دي. ځینې پوهان وایي چې د دې سړکونو او سیمو د روښانولو لپاره له شنې رڼا استفاده غیر معمولي چاره ده، او کله چې یو چاپیریال غیر عادي شي هلته د جنایت کولو جرأت کمیږي. ځینو نور صاحب نظران وایي چې شین رنګ د دنیا په ګڼو سیمو کې خلکو ته پولیس وریادوي، او همدا وجه ده چې د شنې رڼا په چاپیریال کې د جرم هڅې ممکن ټکنی شي، او هغه څوک چې د جنایت نیت لري ممکن د شنې رڼا چاپیریال د خپلې هڅې لپاره مناسب ځای ورکاره نه شي. د یو شمېر نورو پوهانو په نظر شین رنګ نسبت زیړ، سور یا نارنجي رنګ ته خوشحالونکی رنګ دی او په اعصابو مثبت اثر کوي. نو همدا وجه ده چې د شنې رڼا په چاپیریال کې د جنایت د اندازې د کمیدو راپورونه خپریږي. د کیو پوهنتون استاد پروفیسر سونیو سوسکی وایي موږ داسې شواهد لرو چې شین رنګ له ذهني سکون سره څه ناڅه مرسته کوي، مګر زما په خیال دا به یو څه مبالغه وي چې شنه رڼا د جرم د کمیدا یو عامل وبولو. شاید دا خبره سمه وي چې د شنې رڼا غیر عادي والی د دې سبب شوی دی چې د جرم کولو جرأت ورسره کم شي. تر اوسه پورې د رنګونو د روحي اغیزو په باره کې ډېرې څېړنې شوي دي. په دغو څېړنو کې پخوا هم راغلي وو چې شین رنګ د موسمي مړاویتوب له کمیدو سره مرسته کوي. له موسمي مړاویتوبه منظور هغه روحي خفګان دی چې معمولا د موسم په بدلېدو سره ځینو کسانو ته ورپېښېږي.